او 100 كيلومتر واټن لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ته لیکوال واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغازینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکې ته راستون ک په اور د غمي سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تزمکې.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربیره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړې. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوې سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمیز موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګند کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ هي اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیز ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هیواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودې او د بدخشان د تاریخي، ادبي، فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل، دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونو افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي رادیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدرد د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د یو رستی کی په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سی. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، ډیر پرمختګ. جاپانی شوق چې دی بیخي ډیر. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانۍ دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خورا ښه اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړي او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچې ته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړ باسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وګلو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټول پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او
سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت که سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، قلم نه غوړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو که ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه وي کړې ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کېږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول دپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې دپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپلې نظریې مفکورې تپلې وي. یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي. یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و، دا خبره وا. بل زموږ ټولنه تاسو پوهیږي چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ته راځي، یاد ناول صفو پیښو صحنو ته راځي، هلته تر ډیره پورې کله کله دغه سې کسان وي چې ته به فکر کوي چې په اروپا او امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژۍ او پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې تر ډیره پورې لا هم نه راڅرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال د هغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی، او دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو علت همدغه و چې د ده کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي. یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ نه آشنایي کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بيخي یو بل موجود کاری.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث باندې کې مخکې لاړ شو، کله نا کله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کرکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډېر پوه انسان.
یعنی یو خو د محتوای محتویه لحاظ تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کرامي کړي. زه حتی د سیو ناول مال وسته چې په دې کې مور کندهاری معیاري لهجه کاروي او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوي خبرې کوي، حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کرکتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کرکتنې یا د نق نه ډیره داسې اوچاته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي وو نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټوالی متاسفانه کله کله د ناول بخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بل پوښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تډیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي، هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي، یا کله نه کله دوه شریک سره
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان، یعنی د زړه زمیر واستې مالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل. په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان تشه نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزي دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه پټول نکه چې رامنځته کیږي، دا لکه هغه ماشینی شرګوډه شي یا فشکارې ورکه یا مثلا یو ډول درمل ورکه چې دا په لوی لاستان منطق ورته برخه کې انجبه ورته برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړی نه باندې پات رسیدلی وي، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پات ورسیږي مغه سدې ملشي. نو زه تر ډیره پورې دغه غیر مستقیم بیان په لوای ځکه يم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي، که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپله کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم په همدغه ډول دی.
خو د پناول کې د منظر کشي په اړه کوي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړو، او د څومره مهمه د منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته حس کیږي، او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کرکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې غوي رواني حالت څنګه د یار وای حالت څنګه. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لاروانی حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، اتاهی له ارمانونه چې شي، دا کله کله سر ډول خوبونه ویني اته ترې ډول، یعنی دا روان درونی انزور دی چې ذکر کړو. او بل تډیره پوری دغه دی بهراني انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دام تډیره پوری لکه څنګه چې مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي دی عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي. په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انځوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي، یا زموږ تاسو په اوسنیو ناولونو کې کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بخي تر سیوري لاندې راولي. داسې فکر کوو چې کله کله دغه ناول په کتل کچې د منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زوی مثال ورکوم څنګه چې غټي په باندې کې وړيږي تر ګل پورې رسیدي او رجیدو تر رسیدي دغه دیناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو دیناول غټي یعنی مخکې لدې شي غټي تر رسیدلې نو ناول په فایل کې آتا پغه که په پنځو برخو وي شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته هم تلوسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لوستون کړه سره قانی کو چې تاسو لګ نور هم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایلې نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې ته رسیږو نتیجې ته رسیږو نو هلته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. اقلا که لوستونکی د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي که زه د دې ناول لیکوال ما دا دغه نه خلاصه ولا تا سره قناعت نه کړي نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغه سي چې لوستونکی وایي چې هو همداسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوي وای د دې نه خو بل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هی خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سور شول دانی په عامه باندې یا د عام لوستونکو هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوښي څرګندوي. ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجونه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو لاسو شپږ کلمو د سه د سلسله علاقه سره پیدا کوم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دیو بخی طول استاز و استاز فضل دین نمی در لغه نمی در سرمینا زدکوالا سلو 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 بس تریوان دازه پریمی و چی بیا مصد زدک ارمینا می زدک و خپل مشکل رفکوی شو که
معمولا آقا وقت که موسیقی دیره چی خلق و خوکوالا کم موسیقی و
دا موسیقی دا محلی موسیقی و لکه داوش دول ربا پارمینیا تامبور سارنگ دا موسیقی و
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا دان تم کومه ځانګړې ډله جوړه کړې وه؟
بلې موږ داسې ډلګۍ لرله چې هر هغې خو ځان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول ارمونیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمجانه تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې لیدلی وای هغه تاسو دغه موسیقي نه معاش اخیستې او تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته او ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دنده لرله د وظیفه لرله داغه موږ تشکیل سلسله لاغوه شو خو فعلا زه په وظیفه کې یم احمد هنري به شخ کنه
وروسته به دې ته راشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستئ کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې ته راشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د اتحاد فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیرته محفلونه وو هغو ته به تاسو مثلا کنسرتونه جشنونو ته کنه تاسو په دې برخه کې نور شاگردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروگرام تاسو درلوده؟
بله لرنم او شاگردان لرنم شاگردان روزل او شاگردان روزل دي دا اوس هم فیلن و دو تزی دا خادگان خلق دی از گروه لری از گروه ندی داری زی محفلو تا
مانن رنجان کدی تراشو چه دا موسیقی پر دگر که برالاوی دینه چه تاسو آواز وای آواز خانی که وای کم آلی تاسو زده کردی پا دادم را وقت که چه اغا تاسو آقای وای
آلی خو ما تنبورم لگ لگ مزداده او ارمینیا زبخل ارمینیا وایم
که هم دقیق دوشن تاسو داری دیر دادی موسیقی کم سبک تاسو کارا وای په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتره اتنیز ډېر رواج ده مېدا پروګرامونه شورت راغشته او پروګرامونه راکم راکم دي کوم نفر شوغر دغه په طبیعت کې ده کار
او که چیرته تاسو نه چې وښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس ښه شعر نه سم خو تا نه خفه کوو بیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو زما په خپله د وطن په هر چا ګران ده دانه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما به په داتنو کې ډېر زیات هغه ویلې سید صاحب والی نه ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړه ده ښه کمپوز هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو په دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې و دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته خونه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعلن لپاره خو تو اصل صاحب تر اوسه ایشي نه شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څخه ځینې ځواب دي او تشکیل لرل د نورو مخکې یو یادواري وکړه آغا لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تاسو تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پوری پاتې شوی دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې هسته ډیر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په ګروه کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډیر او تکړه شاګرد سلام نمیږي چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی، هغه بیچاره روحي تکلیف په پوره شوی کور کې دی. نو استاذ غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بیکار دی، نظیر هم په کور کې دی. دما لډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم، پایس محافظ محافظ یم.
فقط دیگه زرازه تر دیگه پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی ده هنرمندی؟
بله بله، هنرمندی درشیان نست و بسید گیز رسو اتا بجره شو تر سالور بجو پوری و سالور بجش بیرتزو.
چه فکر که درشاست چی؟ هم دغه رقم چې اصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که تاسو په حال کې اوسېږي، همدغه په دې مانا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبره واقعیت لري. که دا سوال وي بس هنرمندان چې دي ټول مایي څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم دا شه پیدا کړي.
ډاکټر، ډیره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکړو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډیره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکړو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله م را سره وکړه. تاسو نه ډیره مننه کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی، ودری پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړ نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. پر یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدایا ما وبخې، زما مور او پلار وبخې، ټول مسلمانان وبخې. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارت نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم، ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یې وړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زرې کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به می هر وقت د شنو پاکټ ژاولې را تراوړلې. ناست انجلۍ کاغذ په چپ خوا را واړاو، ژبه یې ورته را وویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه، بیا یې وویل: آبا به مې نو پاپړ را تراوړل، رنګارنګ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل: د ماشیرین آغا دې نو نه و لیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله: ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل: اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناست نجلۍ وویل: بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته، مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړي به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناست نجلۍ په خوند وویل: شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل: مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل: ابا دې ولې مړ شو؟ ناست نجلۍ سوړه سویلی وویست: ابا مې د ملک اکا دې قانی کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی، څو بیګیری کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلې شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل: او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه، شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوڅ سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ یې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري رابعې احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعې تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعې ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولفې په لنډ ډول هسې معرفي کوي او وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لږ څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاونده ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون که، ادمی زمکی تراستون که، پور د غمی سوی لړمون که، ادمی مزکی تراستون که، پور د غمی سوی لړمون که، دوزخی روخ که پر مخ د زمکی، دوزخی روخ که په مخ د سمکی، نومی ده هغه دلتا بیلتون که، نومی ده هغه دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه، ویلي یه زما د ستر ټبر واکمنې د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لویه افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز و. کک سرکش و کک مغرور و کک عاصی و کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یو وړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یو وړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یوړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغر د سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ، ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د ګلبویې په لاس کې درکړم. انتیخوس د بابل ځمکې دي نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرسته، د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویې ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست به جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیخوس بابل کې مات د کک په زور شو، جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه، د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې، خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو، د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې. کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ، د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه، کک غوسه و، له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیلفګن سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز الکړی ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای خو کک نه وو نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز وو څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینه خپل ورونو سره جنگ لیونتو بولی خدای دې نکړي تور سره خپل وینو یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه د څروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و د ساکانو یرغل تند لکه برېښنا و اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومړ د څروان ها قهرجنې تورې وخوړ د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.